آمریکا رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو. رادیو آشنا.
صدای آمریکا. السلام علیکم درناوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړ یې، نظرانه یوسف زید درته د دې وخت خبرونې سره هرکلی وایم. نن د 2015 کال د دسمبر 15 نیټه ده. دا وخت په واشنگټن کې د ماسپخین یوه نیمه بجه ده. د دې وخت د مهمو خبرونو سرټکی اوري. د هند صدر اعظم وایي چې د سیمې هیوادونه باید په افغانستان کې د امنیت او سولې د راوستلو لپاره په ګډه کار وکړي. د هند صدر اعظم په ناصافي سفر پاکستان ته تللی و او په سوریه کې د حکومت په بمباریو کې 40 تنه وژل شوي دي. اوریدونکو د خبرونو نه وروسته خبرونه په ثبت شوې بڼه اوري، خو اوس خبرونه. د هند صدر اعظم وایي چې د سیمې هیوادونه باید چې په افغانستان کې د امنیت او سولې د راوستلو لپاره په ګډه کار وکړي. د هند صدر اعظم نریندر مودي دغه خبرې نن په کابل کې د افغانستان د ملي شورا د نوې ودانۍ د پرانستلو په غونډه کې وکړې. دغه ودانۍ د هند لخوا جوړه شوې ده. تفصیل د اکرام شینواري نورو.
د هند صدر اعظم نریندرا مودی د جمعې پر ورځ د افغانستان د ملي شورا د نوې ودانۍ د پرانیستلو غونډې ته په وینا کې د افغانستان او هند اړیکې ډېرې پخې او پخوانۍ وګڼلې. وویل چې دغو دواړو هیوادو د خلکو ترمنځ ډېر ګډ ارزښتونه شته. هغه په افغانستان کې د هند حضور په باب وویل چې هیواد یې د مرستې په نیت د افغانانو لاسنیوی کوي، نه دا چې د چا سره د سیالۍ لپاره دلته خپل حضور ساتي.
یو نو دټ انډیا از هیر ټو کانټریبیوټ ناټ ټو کمپیټ.
خاغلی مودی ویل تاسو په هیګه چې هندل ته د همکارۍ لپاره دی، نه د سیالۍ لپاره. ځکه چې د لپاره د بنیاد او اساس دی خودو لپاره، نه دا چې د جګړې ورته لمن وهي. د ژوند امکانات برابر کی، نه دا چې یو لس لمن زه یوسی. د هند صدر اعظم ویل تاریخ دا خودلې چې افغانان به هیڅکله خپل هیواد د نورو د سیالۍ په ډګر بدل نه کړي، او نه هم به هیڅکله د نورو د اهداف لپاره خپل هیواد وکاري. نریندرا مودی هیله وښوده چې پاکستان به د منځنۍ اسیا او جنوبي اسیا ترمنځ د پل حیثیت غوره کړي، او په دې توګه به د منځنۍ اسیا انرژي جنوبی اسیا ته د رسیدلو امکانات برابر شي. د هند صدر اعظم له افغانانو وغوښتل چې د نورو خبر ته غوږ نشي چې په افغانستان کې د هند حضور په باب شک څرګندوي. اغلی مودی ویل یوازې هغه وخت په افغانستان بریالی شي چې د سرحدونو په اوږدو کې توریزم حرکت ودرول شي، د توریزم ځالې او پناه ځایونه وتړل شي، او د دا ډول پلیتونو مخه ونیول شي. هغه ویل چې زور زیاتی او توریزم د افغانستان راتلونکی نشي جوړولی، او نه هم د افغانانو انتخاب بدلولی شي.
خبرونو ته ادامه ورکو. د افغانستان د ملي شورا نوې ودانۍ د کابل په لویدیځ کې د دارالامان ماڼۍ ته نږدې جوړه شوې ده. د ازادۍ راډیو د رپورټ په اساس د ملي شورا پر ودانۍ 240 ملیون ډالر مصرف شوی دی، چې مسول کسان وایي د دې ودانۍ ګنبد به په آسیا کې تر ټولو ستره ګنبد وي. د ملي شورا د غنوي ودانۍ 15 برخې لري. په دې ودانۍ کې د ولسي جرګې او د مشرانو د جرګې لپاره تالارونه جوړ شوي دي. په دې ودانۍ کې د 1400 کسانو لپاره یو جماعت او کتابخانه هم شته. همداراز د ملي شورا د غړو لپاره 200 اپارټمنټونه په نظر کې نیول شوي دي چې په راتلونکي کې به جوړ شي. هند، امریکا، برتانیا، جاپان او جرمني وروسته د افغانستان سره ډېرې مرستې کړي دي، چې دا مرستې د 2 میلیارد ډالر پورې رسیږي. د پاکستان پوځ وایي چې لوی درستیز به د یکشنبې په ورځ کابل ته لاړ شي. مخکې پاکستاني چارواکو ویلي وو چې د پاکستان د پوځ لوی درستیز راحیل شریف به د افغان چارواکو سره د امنیت، سرحدي همکارۍ او د افغانستان د سولې د پروسې په اړه خبرې وکړي. د پاکستان صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز ویلي دي چې د جنوري د میاشتې په لومړۍ اونۍ کې به په اسلام آباد یا کابل کې د افغانستان، پاکستان، چین او متحده ایالاتو د چارواکو یو کمیټه جوړ شي چې د سولې د خبرو څېړنه وکړي او د سولې په پروسې باندې د څارنې لپاره به لارې چارې وسنجوي. د هند صدر اعظم نریندر مودي په محلي وخت نن مازیګر په یو ناڅاپي لنډ سفر پاکستان ته تللی دی. تفصیل د روخان نورزین اوري.
د هند صدر اعظم نریندرا مودی په محلي وخت نن مازیګر په یو ناڅاپي سفر پاکستان ته تللی دی. د لاهور په هوایي ډګر کې د مودی هرکلی ته د پاکستان صدر اعظم نواز شریف ورغلی وو. د الوتکې نه د راکوزېدو نه وروسته مودی او شریف په یو هلیکوپټر کې هغه ځای ته ولاړل چې هلته په دواړه مشران رسمي خبرې وکړي. دا په تیرو 12 کلونو کې لومړی ځل دی چې د هند صدر اعظم پاکستان ته سفر کوي. مودی پاکستان ته د سفر اعلان نن سهار په کابل کې وکړ. د دوړو هیوادونو د مشان ترمنځ د کلونو ورسته د لومړي ځل لپاره په پاریس کې د چاپریال پاړه د کانفرنس په جریان کې خبرې وسوي دي. دغه وخت نه چې پاکستان جوړ شوی دی د دوړو هیوادونو ترمنځ روابط ښه نه دي. پاکستان په 1948 کال کې جوړ شو. هند او پاکستان په همدغه کال کې د برېټانیا څخه خپلواکي واخیستله. دواړه هیوادونو درې ځلې د کشمیر پر سر جګړه کړې ده. هند او پاکستان دواړه دا کوي چې کشمیر د خاوري برخه ده.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
خبرونه ته د مورکو د امریکا د ولسمشرۍ مقام ته کاندیدانو هغه رپورټونو ته عکس العملونه خولې دي چې وایي د امریکا حکومت د جنوري په لومړیو کې د هغه خلکو د بیرته لیږلو انتظام کوي چې په غیر قانوني توګه په امریکا کې میشتي. د دیموکرات ګوند کاندیدا او د امریکا د بهرنیو چارو په خوانی وزیر هیلری کلینټن وایي چې دا د غو رپورټونو په حق لا جوړه اندېښنه لري. د کلینټن د ولسمشرۍ د پاره د کمپاین کارکونکو د پنځشنبه په ورځ ویل چې دا ډیره مهمه ده چې د هر تن قضیه پرته د کوم تبیز نه واورید شي او زموږ هیواد د هغو خلکو ته پناه ورکړي چې ضرورت ورته لري. د دیموکرات ګوند نه د ولسمشرۍ لپاره بل کاندید سناتور برنی ساندرز د پنځشنبه په ورځ ویل چې د غو رپورټونو سخت خوشینه کړي دي. هغه ویل چې زموږ هیواد تل د امید پیغامو د زبل شو لپاره پناه ځای وو. موږ ته پکار ده چې د ماشومانو او د کورنیو د خوندیتوب لپاره اقدامات وکړو نه دا چې هغوی وشړو. له بلې خوا د جمهوري غوښتونکي ګوند نه د ولسمشرۍ څوکۍ ته کاندید ډونلډ ټرمپ دغو رپورټونو خوشحالي څرګنده کړې ده او ویلي دي چې د په حکومت فشار اچولو چې په غیر قانوني توګه د میشتو خلکو د ایستلو لپاره دی اقدامات وکړي. په نایجیریا کې د غازو په ټانکر کې د اور لګیدو لکبل یو شمیر کسان مړ شوی او زخمیان شوی دي. ځینې رپورټونه وایي چې تر سلو ډیر کسان مړ شوی دي او ځینې نور بیا د مړو شمیر کم خایي. ور د نایجیریا د انامبرا د ایالت د نوی په خارګوټ کې هغه مهال ولګید چې د غاز د ټانکر څخه خلکو غاز اخیست. رپورټونه وایي چې ور د ساعتونو لپاره بلو. د سوریه د بشری حقوقو فعالین وایي چې د دمشق په اطرافو کې د سوریه د حکومت په بمباریو کې شل کسان وژل شوي دي. د سوریه د بشری حقوقو د سارنې موسسې چې مرکز یې په لندن کې دی ویلي دي چې په وژل شو کسانو کې ښځې او ماشومان هم دي. دغه موسسې ویلي دي چې په برید کې په لسګونو نور کسان ټپیان شوي هم دي. د دمشق په اطرافو کې حکومتي جنګي الوتکې او هلیکاپټرې معمولا د حکومت د مخالفو وسلوالو په مورچلونو باندې بمباري کوي. نن د نړۍ په بیلابیلو سیمو کې د کریسمس ورځ ومنځل شو. تفصیل د شافی سردار په دې رپورت کې اورو.
د نړۍ د کاتولیک عیسویانو مذهبي مشر پاپ فرانسیس خپل وینا د واتیکان د سن پیټر په میدان کې وکړه. پاپ فرانسیس په هغه ځایونو کې چې جګړې روانې دي د سولې غوښتنه وکړه. هغه د خلکو څخه وغوښتل چې د یو بل سره په خلاصې او په سوله کې ژوند وکړي. هغه وویل چې دعاوې کوي چې ملګري ملتونه په سوریه کې د جګړې په ختمولو کې بریالی سي او په هغه هیواد کې سوله راسي. هغه په لیبیا، عراق، یمن او د افریقا په لویه وجه کې د جګړو د ختمولو لپاره د نړیوالې ټولنې لخوا د ګډ کار کولو غوښتنه وکړه. د وینا څخه څو ساعت مخکې هغه د عیسی علیه السلام د زیږیدو په مناسبت د کریسمس په ماښام په یوه غونډه کې برخه واخیسته. د نړۍ په نورو ځایونو کې هم د کریسمس ورځ ولمنځل شوه. د لویدیځې تړانګې د بیت الله هم په ښار کې چیرې چې فکر کیږي عیسی علیه السلام زیږیدلی و خلکو کریسمس ولمانځي. د کریسمس په ماښام د فلسطینانو ولسمشر او صدر اعظم دواړه د کنیسۃ المهد کلیسا ته ولاړل. په دغه ښار کې عبادت کوونکو د نیمې شپې په مذهبي غونډه کې برخه واخیسته. په استرالیا کې د دغه هیواد صدر اعظم کریسمس نورو ته د مرستو په کولو ولمانځه. په پاریس کې د کریسمس د لمانځلو په مناسبت سخت امنیتي ترتیبات نیول سوي وه. شافیه سردار، امریکا ژغ، واشنگټن.
خبرونه ته ادامه ورکو. د امریکا په جنوبي ایالتونو کې طوفانونه 14 کسه مړه کړي دي. د امریکا په جنوبي او یو شمېر لویدیځو ایالتونو کې په سلګونو کورنۍ د کرسمس ورځ په سرپناو کې تیروي. دغه کورنۍ د دې لپاره په سرپناو کې دي چې په دغو سیمو کې په غیر معمولي توګه طوفانونه راغلي دي او کورونه یې ویجاړ کړي دي. د چهارشنبې د ورځې راهیسې سختو طوفانونو لږ تر لږه 14 کسه وژلي دي. د امریکا په ختیځو ایالتونو کې بیا ګرمې شوې ده. په نیویارک، واشنگټن او فلاډلفیا کې هوا دومره توده ده چې څوک فکر کوي چې د پسرلي موسم دی.